دا مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي د مشال اړیو د ناساتا خبرونه په پیل کې زغل ایاز او اکرام مسکنیار درته هر کلی وای. نن د زیارت ورځ د 2000 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 15مه نیټه د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده. په خبرونه کې به ځانګړي راپورونه ترڅنګ یو درې سندرې هم دروابرو، خو لومړی به د دې ساته تازه خبرونه وو. دا خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنو کې شپږ سرتیري وژل شوي. افغان حکومت وايي چې جګړه شدت ومومي دوی به له طالبانو سره په خبرو بیا غور وکړي، او صحت نړیوال ادارې په یورپ کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو خبرداري ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان شکتو سیمه کې پرون په ماین چاودنو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال راته ویل چې یو فوجي اګاډي د شکتو ډېرې نری سیمه کې په غزمو چې پرې ماین چاودنه وشوه. چې کله دویم فوجي ګاډي ور ورسېدو نو دویمه ماین چاودنه پرې وشوه. د په خبره په دې پیښه کې د فوج یو کیپټن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي او د ژوبل اهلکار حالت هم نازک دی. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي، خو څوک یې نه دي نیولي. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د هغه برید ذمہواري تیرې کې طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې وه. د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښانو او د قومي اسمبلی غړو موسن داوړ او علي وزیر پر ضد د شمالي بلوچستان په خړ قمر امنیتي پوستې د حملې مقدمه واپس اخستې. د دې مقدمې ځانګړې اورېدنه د بنو ترهګرۍ عزت عدالت د اکتوبر پر 14مه په پټاباد کې وکړه. د عدالت جج بابر علي خان د صوبایي حکومت لخوا د مقدمې واپس اخستو درخواست منظور کړ. د شمالي بلوچستان خړ قمر کې په 2019 کال د مئی پر 26مه د امنیتي ځواکونو پر پوستې سره د حملې مقدمه سنداول او علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورن غورځنګ پلاویانو پر ضد درج شوی و. په پیښه کې تر 14 پورې کسان وډل شوی ول. علي وزیر او مسنداول په یو احتجاجي ناسته کې برخه اخستو لپاره روان ول چې امنیتي ځواکونو خړ کمر پوسټې سره ودرول، چې په نتیجه کې دا پیښه رامسته شوه. د دې وروسته دواړو مشرانو شاوخوا څلور میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. د حکومت لخوا سکات د مارچ په میاشت کې د مقدمه واپس اخستو درخواست ورکړې وو. په اسلام آباد کې سرکاري ملزمین یو ځل بیا په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره پارلمان مخې ته لاریون کړي. په دې احتجاجي لاریون کې لګرد هیواد سرکاري ملزمینو ګډون وکړ. په مظاهره کې شامل ځینو سرکاري ملزمینو مشال اړتیا ویل چې حکومت د تنخواګانو کې توپیر ختم کړي. دوی ویل چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې او حکومت د دوی تنخواګانې نه دي زیاتې کړې، چې له وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. لاریون کوونکو دا هم ویل چې تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي تر هغې پورې به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. دا په اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دوه ملوی احتجاجي مظاهره به تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی غوښتنې به ومني. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کچري په افغانستان کې جګړه شدت ومومي دوی به له طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي. له دې ډلې نادر نادری او حبیبه سرابي پر مشال راته ویل چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نورې هم پیچلې کړي. دا په داسې حال کې دا چې د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 5 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د تازه شمېرو له مخې د همدغو جګړو له وجې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د سولې خبرې د دوحه پلازمینه دوحه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې وي. د روغتیا نړیوال ادارې خبرداري ورکړې چې په اروپا کې د کرونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کېدی شي د مړینې شرح زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونه نور بندیزونه لګولې دي. د اکتوبر 14مې پورې په ټوله نړۍ کې له 28 میلیون زیات خلک په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.1 میلیون مړه شوي دي. په یورپ کې هر ورځ شاوخوا 1,00,000 پورې د کرونا وایرس نوې پیښې ثبت کیږي. د اروپا په اټلی، چک جمهوریت، سویټزرلند او روسیا کې تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. ریاستي او مقامي حکومتونه کوشش کوي چې د کورونا وایرس بیا خپرېدو مخنیوي اقدامات وکړي. د فرانس ولسمشر په پلازمینه پاریس کې د شپې پر وخت د ګرځبندیز یا کرفیو اعلان کړی چې لږ تر لږه 4 اونۍ پورې به دوام لري. دا به د اکتوبر 14مې عملي کیږي. د سپین په کاتالونیا سیمه کې چارواکو د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره تر 15 ورځو پورې د بار یا شرابخانو او رستورانونو د تړلو اعلان کړی دی. دا د مشال اړوند خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی ساسو قربا ګل اعظم او سره اکرام مسكين یار د قدرمنو دونکو په روانه غړي کې تاسو لپاره یو رپورټونه لرو چې تاسو موږ په تازه حالاتو باندې خبر کو او ورسره سندري هم در خبرو نو د لومړی رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمه کې په ماین چاودونو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دي په سیمه کې پولیس چارواکو مشال لري ته ویل چې دوه فوجي ګاډي د شکتوي ډېر نارې سیمه کې پر غزمو چې دا پی خرابسته شو په دې پیخه کې د فوج یو کیپټن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي دي د دې پیخه ځمواري چانه د منلي په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوختي و تفصیل د اشتاک مسجد په رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوي سیمې دیډ ناریکشه 13 ورځ ماشوم مال پنجنې مې باجې دوه فوجي ګاډیو ته پمزکا کښې خواندي بامونه وروچاو دېدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره شپېش فوجیونو مړه شوي او یو فوجي حوالدار سخت پر هر جلای شوی دی په فوجي ګاډیو د بمی بریدونو حال د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي
سره دای په گشتو دغه دوران کې مخکې ګاډه چې وو په هغې کښې دا کیپټن صاحب وو نو په ده باندې آی ډي بلاسټ شو دویم ګاډه چې ورپسې را روان نو هغه لږ را تېر شو چې را ورسېږي دی ته هیلپ ورکړي چې څنګه دویم راغی نو دا زیات کسان دی دویم ګاډي کښې دي هغوی دا پلان کړی دی څنګه را ورسېدو هغه دل نو دویم آی ډي بلاسټ کړه ټول شپږ شهیدان دي یو زخمي دی خو زخمي هم سیریس دی او هلته کښې د آرمي سیون ډي وو اصل کښې دا انتظامي طور باندې دا سیون ډي وو سره راځي هره ځمکې چې ناست دي نو هغوی اپریشن شروع دی فی الحال ګرفتاري نه ده شوې
دیڑ ناری بمی بریدنو کشے وجل شوی پوجیون دے کیپٹن عمر فاروق چیما صوبیدار ریاض صوبیدار شکیل حوالدار یونس نائک ندیم نائک اسمت اوپر ہر جلائی شوی دے حوالدار عمران پنومنو پی جاندل شوی دی دے دگی بمی برید زیماواری لیا چا ہم مانلیے ندو دے پشتون جگورن غرزنگ علمزیب ماسید ویائی چے پی سویلی وزیرستان کشے دے پوجیون وجل دے گندن وردو خو پوج دا ہم پا عام اولس بنے د برید نه ورسته تشدد نه کاوی
چې د کوم فوجي ځوانان مړه شوي دي دغه هم ډېر افسوسناکه واقعه ده دغې څوره هم غندنه وشي کمه ده خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس دغې جنګونه سي حیران او پریشان دي
موږ څه وکړو اخر کوم طرف ته لاړ شو ولې چې د دوی رویه زموږ سره داسې وي چې کنه دغه چېرې واقعیات چې سمې دي دغه دغې ولس د وجه شوې ده ولس نن حالت دغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی
هم یوداوی چې 13 میاش په دریم ستمبر هم د سولی وزیرستان شکتوی سیمه اناخیل کشه په فوجی گاڑی بامی برید شوای و چې په نتیجه کې د یو فوجی افسر لیفټیننت ناصر خالد سارا درې فوجون مړه شوي چارور سخت پر هرجلی شوي وی او د دغی بامی برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی و اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
د بنو تر هغه عزت عدالت د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران موسن داول او علي وزیر په ګډون په نورو پلویانو مقدمه ختم کړي د خیبر پښتونخوا حکومت په مارچ میاشت کې عدالت کې یو درخواست جمع کړي وو چې دوی د مقدمه واپس اخستل غواړي د دې مقدمه اوریدنه په اپټ آباد کې د چهارشنبه په ورځ وشوه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د 2019 کال د مې په شپږویشتمه د امنیتي ځواکونو ډزو په پیخه کې 14 کسان وژل شوي ول د پیخې مقدمه د موسن داول او علي وزیر په ګډون پی ٹی ایم پر غړو جوړ شوی وی تفصیل عمر وزیر راکوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ علي وزیر او نورو ملګرو زی د شمالي وزیرستان خړکمر پیخې مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړه شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارجه کړي او دواړو زید مقدمه پروند ترهګری زید عدالت پښتونخوا هاوس بټاباد کې واپس شوه. دا داوړ وزیر او نور ملګرو زید مقدمه عدالت خارج کړي. د موسین داوړ اولی وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او داغه په بنیاد فیصله کړي. نو دغه مقدمو کې داوړ وزیر به ګناول، نو حکومت خپل د کیس ختمولو درخواست کړي وو.
چې کم شهادتونه په دې کې پېښ کېدل د سرکار د طرفه چې خپل د الزامات ثابت کړي وي، عدالت ثبوت غواړي، بیا به ډیفنس ایویډنس هم پېښ کېدو، نو هغه به د حکومت لپاره او د فوج لپاره ډیر زیات امبیرسینګ یو سچویشن وو. نو زما خیال دی وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا وډرا کی باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې مونږ پرازیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړو، نن عدالت دا اډر وکړو د خبرې سره اتفاق کې عدالت چې په دې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړکمر پیخه کې وژل شوي، ژوبل شوي ول، او مقدمه هم د دوی زید جوړې شوې وې.
موږ د پیر ورزنه نه چغواله چې دا کیس به بنیاد دی ټول دنیا ته پتا چې دا څه کړې وې. زموږ خپل ملګری پکې شاهدان شوی وو او د خپل ملګرو د شهادت پرچا هم په موږ باندې کټل. خامخا به چې ته په عدالت کې یو شی پروف کړې، نو خو بیا به خامخا ثبوت هم خای او مطلب ګوایان به هم خای. او بس حکومت درخواست جمع کړو چې موږ دا کیس واپس اخلو. دا ای ټی سی کم چې د بونو جج دغه زمونږ د کیسه پرابو د سره د ټوله عملی د ټوله عدالت ایبرټ آباد ته راوړو. په لاره مو په دې سر نه خلاصېدو. بهر لغه چار سو دغه په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړ.
تیر کال د مای پښپګويشتمه نیټه شمالي وزیرستان خړکمر پوستا باندې ډزې شوې وې چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستان یو عسکرو تور پورې کړي وو چې دا دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړي او سوار لس کسان یې وژلي ول، ګڼ یې ژوبل کړي ول. خو حکومت او فوز یې داوې کړې وې چې د موسین داوړ اولی وزیر په مشرۍ د دوی پر پوستا برید شوی وو. د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او محسن داوړ زید مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره خام ماحول جوړ شي، نو حکومت د مقدمو نه چلولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
زیری قبایلی زکونکې وای ک حکومت د دوی د وخت او تعلیمی زیان ازاله و نکړه، نو په احتجاج په لاس پوری کړی. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس وبا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې ترل شوی زیاتره پهنتونونه او کالجونه وس خلاص شوی. خو قبایلی زکونکې وای د شاخو شپږ میاشتو پوری د پهنتونونو د بندش پر مهال دوی لومړی له آنلاین زدکړو او بیا له امتحانونو پاتې شول، ځکه چې دوی په خپل سیمو کې انټرنیټ نه درلودو. بلکې حکومتي چارواکي وای چې د دې مسلې حل برو باسي. تفصیل د اسرار لمون پر رپورٹ کې ورو.
د اسلام آباد د نمل پونتون د جرنلزم څنګه زدکون کې سید محمد چې تعلق یې له کرم ضلع سره دی وای قبایلی زدکون کې چې پونتونونه او هاسټل یې د کورونا وبا له امله بند وي او په خپل سیمو کې ترې د انټرنیټ د نشټوالي له کبله آنلاین زدکړو امتحانونه پاتې شوي، باید دغه زدکون کې فیل نکړل شي یا بر کلاسونو ته منتقل کړل شي. سید محمد چې وایي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله یې آنلاین کلاسونه نه دي اخیستي، په چهارشنبه یې مشال ریډیو ته وویل په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ او د دې د نشټوالي له کبله د زده کوونکو د شوي تعلیمي زیان په اړه یې په 28 اکتوبر په اسلام آباد های کورټ کې د کیس اورېدنه ده. دا وایي ک عدالت او حکومت دوی ته انصاف ورنکړو نو په احتجاج به لاس پوری کړي.
د روډ باندې راوځي خپل په احتجاج ریکارډ کوو چې فیل فور د موته دا بنیادی ڈیجیٹل رائٹس حکم بنیادی حقوق کی مورچی دا انٹرنیٹ سروس دا دموتا فیل فور بحال کرے شی او دیوا جنہ کوم سٹوڈنٹس کوم طلبا متاثر شوی دی او تا دا فیل فور سہولت ریلیف کر کی جی
تے قبائلی زوانان غورزنگ د خدو چانگے مشرا نائل الطاف وای پ قبائلی سیمو کے لہلکانو زیاتی جنکی ل ان لائن کلاسونو او بیا ل امتحانونو پاتی شوی نوموړی وای قبایلی جنکی د کلتوري بندیزونو ل عمله نشي کولای چې د انټرنیټ لپاره خار یا کوم دفتر ته لاړ شي د کورمزلې نایل الطاف چې دا وخت د پیخور په سکین سکول کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي په چهارشنبه یې مشالې ته وویل چې هر درې میاشتې پس د دوی امتحان وي چې د کورونا وبا ل عمله ترې دوه امتحانونه پاتې شول نائلہ وائی کہ حکومت قبائلی زده کونکی بر کلاسونو تا منتقل نکړل او په قبائلی سیمو کې یې زر تر زره انټرنیټ بحال نکړو نو په احتجاج به لاس پوری کړی بلخوا د پیښور پونتون ویاند محمد نومان په شروع ورځو مشالې دوته ویل چې د کوم قبایلی زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له کبله امتحانونه پاتې شوي وو نو له هغه میک اپ امتحان اخیستل شوی یعنی له هغه وروسته امتحان اخیستل شوی دا وایي کوس هم څوک پاتې وي نو دوی ته درخواست ورکولې شي
میک اپ ایگزام داسې چې کوم سټوډنټ عذر وي او جایز عذر وي او هغه ته ایشو پرابلم وي نو هغه سمپل یو اپلیکیشنونه کې چیرمین ته د خپل ډپارټمنټ چې زما دغه پرابلم زو نو بیا چیرمین چې دی یا سټاف پہ غور کی او چې دغه مسله جنمن وي نو هغه بیا چې کوم میک اپ ایگزام ولا ارینج کی نو هغه ته چې بس ټیک شو نو بس هغه ټیچر ته وی کنسر نو هغه پیپر جوړ کی بس یوازې کینی
منګ د اعلی زده کړو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون او د صوبای حکومت ویاند کامرال بنگش او د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر ځانګړي معاون ضیاء الله بنگش ته په لزګونو واره فون وکړ خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ او ویل چې ډیر مصروف دي البته له کورمزلې د حکومتي ګوند پاکستان ترګ انصاف د صوبای سملې غړي سید اقبال میا په چهارشنبه مشالې دوته ویل چې په قبایلی سیمو کې د دې لقبله انټرنیټ بند کړل شوی چې وسلوال یې خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمال نکړي خو اوس حالات ښه شوي او دوی به ډېر زر دغه مسله هواره کړي نوموړي زیاته کړه د قبایلی زده کوونکو چې کومې تعلیمي زده کړې او وخت خراب شوی نو هغه مسله یې هم اړوند چارواکو ته وړاندې کړې او څه حل به یې راوځي
دا خبره صحیح ده چې د انټرنیټ غیر موجود دی کې سټوډنټ سفر شوی دی خبر مشران حکومت کی تو آئندہ
د قبایلی زده کوونکو اتحادیه وای د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې د دوی څه باندې 15 زره زده کوونکو دی چې د کورونا وبا پر مهال په قبایلی سیمو کې په خپلو کورونو کې وو دی وای شاوخوا 90% زده کوونکو انټرنیټ نه درلودو او له انلاین زده کړو او امتحانونو پاتې شوی دی بلخوا حکومت لا هم د یاد شمیرو په خله نه دی کړی
دا خبر پختونخوا د کلتور او مزدوران وزیر شوکت سوزی وای حکومت به هر کال د مزدورانو بچی هم د اعلی تعلیم لپاره په سکالرشپ نور هوازونو ته لیږي نوموړي دا خبره د نه پورس په پیښور کې یوې غونډه ته کړي و خو فعالان وای باید په دې کې شفافیت خیال وساتل شي د تعلیم په برخه کې کارکونکو غیر سرکاري ادارو تر مخه په خبر پختونخوا کې ل 15 تر 16 لکو پورې ماشومان له سکولونو بهر دي او باید حکومت دې ته هم پاملرنه وکړي تفصیل فرحات شینوار راکبی
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وای چې موږ د دغه ګام ستاینه کوو خو په دې کې په کار د میرټ نه کار واخیستل شي او حقدار کسانو بچی پکې ولېګل شي
زما سوال بیا ماغه دی چې یو خدا دا چې دې کې بد شفافیت څوک راولي او څنګه برازي چې آیا حقیقت کې ودا دا یو عام مزدور بچی وي نو دغه لک قتل پکار دی چې مطلب دغه مزدور بسو کی اوسه قسم مزدور وي آیا هغه دی اړمار مزدور وي کنا هغه په فیکټری کې ملازم وي لکونو روپو غاس تنخوا باخلي هغه بچی وي نو دغه لګ شفافیت والے سره سوال لی پدې کې
عمران ټکر زیاتوی چې په خیبر پختونخوا کې دا وخت 25 نه تر 26 لاکو پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي او صوبایي حکومت له پکار ده دې طرف ته هم پام وکړي
خیبر پختونخوا ایجوکیشن یو قانون جوړ کړی دی مفت او لازمی قانون دی چې په هغه کې به د 50 کال نه والا 14 کال پورې هر ماشوم چې دی هغه به سکول ته ځي نو زما په خیال صوبایي حکومت له هغې طرف ته هم پاملرنه پکار ده ځکه چې دغه کم 15-26 لکه ماشومان چې سکولونو نه بار دي نو دا هم د غریبو د اړمارو مزدورکارو بچی دي
د خیبر ضلع ودان الله په بهاودین زکریا پوهنتون کې په سکالرشپ باندې کمپیوټر ساینس زده کړې کوي او وایي سکالرشپ باندې تعلیم بې وسه زده کوونکو لپاره ډېرې اسانۍ پیدا کوي
غریب خلک ډېر خواهش لري چې دوی خپل تعلیم جاري وساتي خو دوی ته دا موقع نه ملاویږي ځکه چې دوی خپل اخراجات نشي برداشت کولای نو هغې مثال یو دا هم دی لکه زه خپله د قبایلي علاقې خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرم او زه په بهاودین زکریا یونیورسټي ملتان کې په سکالرشپ باندې شوی یم نو دې چې ما ته کومه اسانی او سهولت جوړ کړی دی دا به داسې ډېرو خلکو ته اسانی جوړه کړه او هغوی به ډېره فایده ترې اوچتولی شي ځکه چې که بهاودین زکریا یونیورسټۍ کې زما په باره کې څوک ووایي نو ما ته چې دی د سیمیسټر فیس هم فری دی یعنی تقریبا 15,000 روپۍ سیمیسټر ما ته فری دی هر شپږ میاشتې بعد دا خلک جمع کوي خو ما ته فری دی دې سره سره ما ته هاسټل چې کوم فیس دی دا هم ما ته فری دی
فعالان او زده کوونکي وایي باید حکومت د بې وسه خلکو لپاره په بهرنی ملکونو کې د تعلیم حاصلولو کوټا زیاته کړي چې ډېرو کسانو ته د اعلی تعلیم حاصلولو موقع ترلاسه شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لاجمن سره سم بوزرته یو وسندره دراورو بیا د نور رپورټون په لور راځو اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو پارلمان مخې ته د خپل تنخواګانو کې د اضافه لپاره یو ځل بیا لاریون کړي. پرونی احتجاجي لاریون کې لټول هیواده د کلرکانو ټولنې د روغتیا خزینه کارکونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نور ټولونو سره تعلق لرونکو ګډون وکړ. ځینې ملازمینو مشال لري ویل چې حکومت د دوی غوښتنې ومني او تنخواګانې ورله زیاتې کړي. دا په روان اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویمه لوی احتجاجي لاریون و. تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به ومني. تفصیل د غلام غوس رپورٹ کې اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د هغه سرکاري ملازمینو دي کوم چې د اکتوبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک د پارلیمان په لور ور روان وو. په احتجاجي لاریون کې د ټول پاکستان د کلرکانو ټولنې د روغتیا خزینه کارکونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نورو ټولنو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. دوی په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په اړه د سرکار د ځینې پالیسیو په ضد اواز پورته کړو. د پرید الله شاه په نوم یو احتجاج کوونکی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
نه به موږ نیچ کاری مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به د کوم پینشن والا د پالیسی د دا نه مانو، اینوال انکریمنٹ بندول نه مانو، موږ به هغه ټایم را دلته موجود وو چې څه پرې دی د میر مطالبه نه مانی او د تنخواه اضافه به دا پلار کوي. پارلیمنټ
سرکاری ملازم وای وزیر اعظم عمران خان دی زر تر زره د دوی غوښتنی پوره کړی.
اکه دی سرکاری ملازمینو لا نن عمران خان تنخواه زیاته نکړه، آینده به ان شاء الله عوام د عمران خان پټاله یا نومې داسې سړی چې هغه د سرکاري ملازم دشمني هغه له بوت نه ورکي. زمونږ توبه چې مونږ بیا عمران خان له اوټ ورکو.
احتجاج کوونکي چې پرون د هیواد د بیلابیلو برخونه ډی چوک ته ورورسېدل، نو پولیسو هم هغلته کې د دوی د رایي سارولو هڅه وکړه، خو سرکاري ملازمین دغلته ایثار نشول او د پارلیمان مخې ته په رسیدلو کې بریا ترلاسه کړه. د اکتوبر په میاشت کې دا دویم ځل دی چې احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په پراخه کچه لاریونونه ترسره کوي، او تر دې وړاندې د اکتوبر په 6مه نیټه په زرګونو سرکاري ملازمینو د خپلو وړاندې ذکر شوي غوښتنو لپاره د دې نه هم لوی احتجاج ترسره کړی و، خو هغه ورځ د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو د ژمنې وروستو یې خپل احتجاج پای ته رسولی و.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ. وزیر اعظم عمران خان د خزانه او منصوبه بندی وزیرانو ته امر ورکړی چې په قبایلی ضلعو کې د ترقیاتی منصوبو لپاره فنډونه جاری کړي او روانې پروژې زر تر زره سرته ورسوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د قبایلی سیمو پارلماني استازو سره په یوه غونډه کې کړې، خو قبایلی مشران او د قبایلی سیاستوالان دا دریځ لري چې حکومت تش اعلانونه کوي او عملی کارونه نه کوي. تفصیل سراج زهیر را کوي.
مشال ریډیو سر خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وی په دې غونډه کې د قبایلي ضلعو لپاره په 1128 منصوبو غور وشو چې پکې ځینې منصوبې شروع کړې شوې. نوموړي زیاته کړه،
حکومت اول بجٹ کی د 152 ارب روپو اعلان کړو او پاوې کی نوې رقم هغه خبر پښتونخوا حکومت حوالہ شوی وو سره سره چې کوم ترکیاتی سکیمونه شروع دي پاوې کی میډیکل کالج دي پاوې کی روغتون دي پاوې کی هسپتالونه دي پاوې کی ډرینکینګ واټر سکیمونه دي دا علاقہ د ټولو علاقو نه لکه کم
بل پلو د مومند زلینا د صوبائی اسمبلی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وی حکومت یوازې اعلانونه کوي او تر دې دمه یې په قبایلی ضلعو کې هیڅ کار نه دی کړی.
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې اس ترقیاتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی، نه په ګراوند باندې سشته دی، نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای زلو ته لاړ شي نه زلو ته، یا وزیر اعظم سے پخپل هم باجوړ ته دوره کړی دا، داسې میران شاه ته هم دوره کړی دا، خو دوی هیڅ نه دی کړی ما سوای د تشو خبرونو میټینګونو نه.
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر هم د حکومتي کارونو په اړه مشال ریډیو ته وی
حکومت راغله دی په فاټا کې کم ترقیاتی کارونه جاری او مخکې چې دل اعظم او نستا هغه کارونه ولر دي هغه د پر افغان نستا او نن خو بالکل به څه بالکل نه دي کچ کړی کنا پن ناراضي چې کلا ته ګدارا هاري ته ګدار لکه نار په افغانستان کې خبر پورے کاغذی
ذکر د پکال 2013 کې د مئی په سلی رښتته منیټه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي اسمبلی په اخیرنۍ غونډه کې د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل منظور کړو چې تر مخې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان چارواکي وایي د ایف ای ٹی ایف له خړ لیست څخه د وټو لپاره د قوانین سازۍ په ګډون یو شمیر نور اقداماتو کار کړی دی. د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکو غونډه به د اکتوبر په 23مه ده او هیله ده چې پاکستان به له خړ لیست څخه وځي. بلخوا کارپوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د جوړ شوو قوانینو عملي کولو ترڅنګ د یو شمیر نورو اقداماتو کولو ضرورت دی. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست د وتلو لپاره اقداماتو ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر له دې لیست اوزي. د خزانه وزارت یو چارواکي زوبیا مسعود د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ایف ای ٹی ایف له خړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړی دي.
ممتا چې څومره اقدامات کولو هغه مو ټول کړی دي. حکومت قانون سازی هم کړی ده او حکومت لهم لري چې د پاکستان په اړه به خپله فیصله کوي.
زوبیا مسعود دا اونه ویل چې کوم اقدامات یې کړی دي، خو د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړ کې د ایف ای ٹی ایف سره تړلي قوانینو منسوري ورکړې وه. د حکومتي غړو دریځ و چې د ایف ای ٹی ایف له خړ لیست وتلو لپاره د قوانینو منسوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې ایف ای ٹی ایف د فروری په 21مه پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړې وو او تر هغه پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د ایف ای ٹی ایف راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 23مه په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینو نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز روسپانی بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړی دی. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي پاکستان ته د ایف ای ٹی ایف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
ضروری نہیں ہے کہ
پاکستان پر مختک کڑے دے خودم رہی نہ دیکھڑے چی چمرترے ایف اے ٹی ایف غواڑی دا پاکستان حکومت حسا کوی خود ترہگرو مالی مرست ختمولو لڑ کے کار بگران وی زکا چی دا ترہگرو ایولوی شبکہ دا پخوال دی ڈلو سره مرست شوی دی کچھ ہم وس پاکستان دا وسلوالو خل کڅه هم وس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي خدا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنگ راوړي او کنه دا محل په ایف ای ټی ایف کې هند هم شامل دی خو هغه دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي ګنې ډیر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي خو هغه نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي
د اقتصادي چارو په اکرام هوتی بیا وای چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملی کول لپاره حکومت ته د حکمت عملی جوړولو ضرورت وو خو پاکستان هغه نه دی کړی
مونږ اوس د قوانین چې دی د جوړ کړی دي خو قوانین نه پس رول جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کیږي د دې رولز او د دې ټریننګ او چې به دا به څنګه کوي دا غي د پر ګیجټس سو چې په کوم ګیجټس باندې به آن لاین هغه انفارمیشن ورکړي دا غي نه علاوه دا غي ټریننګ دا او چې هغه به کیس جوړي چې کیس جوړ کی چې د چا خلاف ثبوت ملاو شي نو هغه ثبوت به څنګه جوړي چې هغه کورٹ کې لیټیګیشن دا غي باندې کې دي شي بل چې هغه پیش کول طریقه به صحیح او جج چې دی هغه به د منی لانډرینګ او ترهګرۍ د پیسو د بار باندې به ایکسپرټ کوو مونږ هغه له بم ټریننګ ورکو چې هغه هغه کیس چې دی هغه هیرنګ وکړي شي پوه شي چې دا چې کوم الزام لګېدلی دا کار شوی دی او کنه نو دا په ګولډ کې سلور کې پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې په پراپرټي کې په زیاتې پیسې په دې باندې چې کومې د شکو چې دی کې منی لانډرینګ کې دي یا تر هغه ورو لاس لزی یا کیش نو دا پنځه ایریاز دي په دې باندې زیات زور راوړ او خو په دې پنځه ایریاز کې هغه یې اوسه پورې رولز او ټریننګ چې دی دا نه دی کړی لہذا اوس ایف ٹی ایف وایي چې پاکستان با په گری لسٹ کې فی الحال وی هغه دې باندې چې دوا ایریاز کې خو پاکستان چې دی نو اؤټ اف 27 دو ایریاز کې خو غی کار کړی دی خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات دې کړی نو هغه چې تر څو پورې دا ټوله کمپلیټ کړی نه نو پاکستان په ګری ایریا کې
دا په داسې حال کې دا چې ایف ای ٹی ایف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا سلورو میاشتو نیټه ورکړې وه چې له ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو خو د پاکستان پوځ او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایي کړې ده او دا مرکزونه یې له میان سوړي دي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یا ویش شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
د جنوبی قفقاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنز د ناګورنو کاراباخ په سر د سپتمبر په 28مه وسلواله نخته پیل شوه چې دوړو خواته درنه مرجوبلاړه ولیده په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې د سیمه د هغو ارمینی توکمه زواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي لدې وړاندې هم د دې سیمه پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي خو دا ځل گاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړی دي د ناګورو کاراباخ تاریخي حیثیت څه دی د دې پر سر د شخړو او وسنی حالات په اړه احمد شاه زمي دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو په امر تر اگرځوم
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 28مه یو ځل بیا د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو پر 4400 کیلومتر ساحه غزیدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسموي خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه د پخوانی شوروي اتحاد د دې دوه غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بے کور شول چې زیاتره ازریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او ازری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بیکور کېدو وروسته په نګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمنیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 18 د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لمړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمنیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتی د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتی پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پوري کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمنیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو قرباغ واک باید باکو ته ورکړل سي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمنیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ازری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 18,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمنیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګډ کړي. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمنیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمنیي څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده. په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمنیا به تسلیم نشي. د نګورنو قرباغ پر سر له دې وړاندې هم د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړي دي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست په لومړي ځل د کوچنیو نجونو د نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځله. د خزو چارو ریاست چارواکي وای د دې ورځې لمانځلو موخه یې دا چې خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د زوی او لور ترمنځ توپیری چلند ونه کړي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې ورو.
سره لدی چې د اکتوبر 11 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې سره نومول شوی، خو د ننګرهار د خزو چارو ریاست دا ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د یوې غونډې په ترسره کولو سره ولمانځله. د دې ورځې د لمانځنې په حق له د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشر فتانی عزیز خبریالانو ته وویل
هدف اصلی او اساسی هی است.
نوموړي وایي د دې ورځې د لمانځلو اساسي موخه دا ده چې جنسیتي تبعیض لمنځه ولاړ شي، خلکو ته د دې ورځې په مناسبت پوهاوی ورکړل شي، همدارنګه هغه حقونه چې زوی ته ورکول کیږي یو لوب دي ترې هم مستفید شي. د کوچنیو نجونو دا ورځ پر داسې حال کې منځل کیږي چې لا هم په لورو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق محرومې دي، او په سلګونو یې هر ورځ په جلال آباد ښار کې د بوټ پالش اسباب په لسونو کې نیولي او له خلکو د خیر غوښتنه کوي. یوې نجلۍ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثره کورنۍ د غربت له وجې خپل کوچنۍ لونې مجبوروي چې بازار ته ووځي او د نفقې په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي.
رخصار اکبری ما کچیر یو کورنی والدین غریب اینو نشی کولی چې خپل اولاد خو روزی د همدی وجه ده چې د دوی انجونی اولادونه د زدکړې له بهر نه به برخه پاتې کی. دغه وجه ده چې دغه اولادونه په بازار کې بوت پالش کوي، غلا سره مخامخ کیږي او هغه یعنی تربیه خنی.
د زرغونی په نوم یو میرمن په ولایتي ادارې غږ کوي چې په بازارونو کې د سوالګرو نجونو ماشومان مخه ونیسي او د تعلیم زمینې ورته برابرې کړي.
زمونږ ادارې متوجه نه دی چې په ښار کې بازار کې په سړک او په کوڅه کې نجونو ناس دی، پکه خرڅوي، قلم خرڅوي او موټر کې درېږي، لاس دننه کوي چې پیسې دا کغه لاسې کشکاږي، د دو سرنوشت به څنګه شي. زمونږ اداره، زمونږ دولت دوی ته متوجه دی، خو د دې مخه ونیسي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبی کاکړ مشال راډیو ته وویل چې دوی د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې د یوې ګډې کمیټې له لارې له بازارونو څخه سوالګري ماشومان راټولوي او کورنیو ته یې د مرستو ورکولو تر څنګ سپارښتنې کوي چې د کار په ځای یې تعلیم ته وهڅوي.
منګه د کار امور اجتماعي ریاست لرو، بار بار دوی د خار نټول شوی دی، د یو کمیټې په توسط باندې تفکیک کیږي. د والدینو د تشویق په خاطر منګ د اغوی سره نقدیم راستي، ارتزاقي، خوراکي او غیر خوراکي مرستیم کړي چې ترسو دغه ماشومان د شاخه کارې نه رامنه شي، ترسو دوی مکتب وي.
د دې خبره په ننګرهار کې په سلګونو کورنۍ داسې پنهخه کړي چې خپلې ماشومې لونې مجبوروي چې بازارونو ته ووزي او د نفقې په پیدا کولو کې لاس په کار شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
قدرمنو کو یو بل سندر اورو او بیا به د نور رپورټونو په لور راشو. د ملکن د هنر کور ادبی ټولنې په بنیر کې د دوکانونو نمونه په پښتو ژبه کې د لیکلو کمپاین پیل کړي چې په ځینو کلو کې سرته رسیدلی او د زیاتره دوکانونو نمونه په پښتو ژبه لیکل شوی دی. په دغه کې د بنیر بای او د کنګرکلی کلی هم دی. دغه تا دوکاندارانو مشال اړتیا ویل چې خوشاله دي اوس یې د دوکانونو نمونه په خپل ژبه کړي دي. د هنر کور ادبی ټولنې غړي وایي د دوکانونو او بازارونو نمونه په پښتو کې د لیکلو مهم به نورو سیمو ته هم غځوي. نور تفصیل د فرخند اسد په رپورټ کې اورو چې د پنیر د یو دکاندار په غک پیلېږي.
تا د پنیر د کینګرګلۍ چمیل خان دی چې د خپل دکان نوم یې چمیل د ټکو دکان کې خوت. د هنر کور په نوم د ملکان یوې ادبی ټولنې په بنیر کې د دکانونو نمونه او لوحې په پښتو ژبه د لیکلو کمپاین پیل کړی دی. دغه مهم د بنیر په ځینو سیمو کې پای ته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی. د کینګرګلۍ کلی جمیل خان د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې د دغه کلی په بازار کې تر یو نیمو سلو پورې دکانونه دي او د زیاترو نمونه اوس په پښتو لیکل شوی دی. د هنر کور ادبی ټولنې غړي امجد شاهزاد اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته ویل دا مهم یې لومړی په بنیر کې پیل کړ او اوس په نورو سیمو ته هم غځوي. امجد شاهزاد وایي غواړي چې د دې مهم له لارې پښتانه پښتو لیکلو ته وهڅوي.
ما سره 400 منظر وادي ته کړي دي رمضان او 200 منظر وادي ته کړي دي سواد کې وړه وزر کار روان شي. ملکان کې زمونږ په مختلفو کلو کې لیستونه تیار دي د بازار په مخالک چې ویته رضا دي او مطمئن دي چې دا لوري دي بدل شي په دې کې به هم کار شروع شي. مونږ خو چې بالاګرې کوم املا د بالاګرې بلې چې کوم سیمینار شوی دی او د لرو ورګ پوهانو چې په هغه باندې لاسلیکونه کړي دي او په هغه متفق شوي دي. مونږ خو د بالاګرې متفقې املا لیکو هم داسې لکه په پښتو کې په انګریزي کې دي یا په اردو کې دي یا په بل کومه ژبه کې دي. نو هلته چې ویني بورونه په پښتو کې شته په کاروبار په نظر باندې هم یو ډېر ښه دغه دی.
امجد شهزاد دا هم وایي دغه مهم لومړی د بنیر په بای کلی کې پیل شو. بای کلی د پیر بابا سره نږدې پرته سیمه ده. د بای کلی اوسیدونکو احتشام پښتون چې په عمان کې ژوند کوي د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل تر ټولو لومړی په خپل کلی کې د دغه مهم اپیل وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې د خپلې ژبې د ودې لپاره کار وکړي.
زویم چې پښتو د سړي سره پښتو کوي. مونږ پښتو لا ډیر لږ کار وکړو یو لوخه بدلول یا لسشل دکانونو لوخه بدلول دا دومره غټ کار نه دی. څومره چې په مونږ باندې فرض دی چې د خپل وطن قام او ژبې لپاره وکړو. پښتنو هغه دومره وستایو چې زمونږ د سوچ نه سیوا وستایو. دا پیغام په ټوله پښتونخوا کې په بر وطن کې هم خور شو او زمونږ سره د ډیرو وطنونو نه د ډیرو علاقو نه ملګري رابطې کوي. په دیر کې هم اوسکار شروع دی. مرګرو کار وکړو د بنیر په نورو کلو کې ناوګۍ کې هم کار شروع شو. لګیا د کینګرګلۍ کار خو
د بنیر کینګرګلۍ سیمې د بازار د زیاترو دکانونو نمونه پښتو ته اړول شوې دي چې پکې یو رحمان د ګیسونو لوی دکان نوم هم دی. ته دغه دکان یو مالک حبیب الرحمن وای وړاندې د دکان نوم په اردو کې وو خو اوس یې پښتو ته بدل کړ. د کینګرګلۍ سیمې د ټولنیزو چارو یو فعال احمد موسی چې په خپل کلی کې د دکانونو لوحې په پښتو کې د لیکلو کمپاین پیل کړی دی وایي لومړی د خپل کلی خلک دې ته راسي کړل چې د دکانونو نمونه دې په پښتو ولیکل شي. نوموړي د اکتوبر پر 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
جامو گنڈل
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته وویل د دوکانونو نمونه په پښتو ژبه لیکلو سره به پښتو د معاش ژبې ته ورګډه شي. په ټولنیزو رسنیو په بنیر کې د دوکانونو نمونه په پښتو کې پر لیکلو ځینې خلک دا تنقید هم کوي چې باید املایي کرا او معیاري ولیکل شي. خو ډاکټر نصر الله جان وزیر وایي باید د هرې سیمې د لهجې او د پښتو د ټکو پر انتخابولو تنقید ونه شي، بلکې د داسې کارونو ستاینه وکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا دا به پښتو د روزګار او اقتصاد ژبې ته په رسولو کې مرسته وکړي.
د مشال رادیو خدمتونه اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا خبرونه د پاشه بوتر رسیدلی وو. دا روانه خبرونه په اخر کې درته سندره دراورو او په بل خبرونه کې به تاسو کوربه ګل ایاز حاضرېم.
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل وا مې بخا ra wade jadan da puri